د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرچکی سپینه ماړی ویلی دی چې په کابل هوایي ډګر د راکټونو د حملو باوجود افغانستان نه د خلکو د وتلو پروسه پرته له ځنډه دوام لري. اخوا د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو لخوا د احتجاجونو لړۍ هم دوام لري. افغانستان کې د طالبانو واک اخیستو وروسته د افغانۍ ارزښت د راټیټېدو ویرو ترڅنګ د ځینو کاروباریانو هیلې او د افغان امریکایي حسیب کمال کیسه چې په افغانستان کې د واده یوه ورځ وروسته له هیواده په وتو مجبوره شو. د خبری خپرونې لیدو لپاره راسره مل اوسئ. ستړي مشه د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د دوشنبه ورځ د اگست د میاشتې دیرشمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. لومړی هم زو د لومړي ریپورټ ولوري ته په دې خبرونه کې د افغانستان د سیمې او د پاکستان په اړه ستاسو لپاره بیلابیل موضوعات او مرکې لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. نو هیله ده چې د دې خبرونه تر پایه راسره مل پاتې شئ. لومړی هم زو د افغانستان ولوري ته، چیرې چې سپینې ماڼۍ ویلي په کابل هوایي ډګر د راکټونو د حملو باوجود افغانستان څخه د خلکو د وتلو پروسه پرته له ځنډه دوام لري. د کابل حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه د افغانانو د وستلو د عمل لاندې تر پرون، یعنی د اتوار یا یکشنبې ورځ پورې، نږدې 1,00,000 خلک وتلي دي. راځئ چې تفصیل یې د نوشروان قلندر په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا خارجه وزارت ویلي د انټرنیټ د لارې کیدونکي غونډې کوربتوب به امریکا کوي او پکې به د کینیډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان، برتانیا، ترکی، قطر او یورپي هیوادونو ترڅنګ د نیټو غړو هیوادونو خارجه وزیران ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا د افغانستان نه د انخلاب په نیټه کې یوه ورځ پاتې شوه او د شل کاله جګړې وروسته څو اونۍ وړاندې طالبانو بیرته په کابل قبضه ترلاسه کړې ده. د خارجه وزارت بیان کې ویلي شوی دی چې خارجه سکرتر انتونی بلینکن به د غونډې وروسته مطبوعاتو سره د افغانستان په اړه په شوو فیصلو خبرې اترې کوي. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي میدان نه د افغانانو اوښکلو د عمل لاندې تر پرون اتوار یک شنبه پورې نږدې 1,00,000 افغانان راوښکلي شوي دي. د افغانانو د اوښکلو لړۍ روانه ده، خو د کابل نه د وایس اف امریکا خبریالان خپلو رپورټونو کې وایي خلک ډیر په ګرانه اوس ایرپورټ ته رسي او یو شمیر افغانان د طالبانو لخوا په چک پوسټونو ایسار کړي شوي دي. د وایټ هاوس ویاند جن ساکي ویلي دي چې صدر جو بایډن ته په کابل ایرپورټ د تازه راکټي بریدونو او د افغانانو انخلا په اړه تازه حال ورکړي شوي دي. فوجي کمانډارانو ته امر شوي دي چې د ځواکونو د تحفظ لپاره دي هڅې ډبل او لومړیتوب کې وساتل شي. د افغانستان نه د امریکا او اتحادیانو د انخلا عمل سبا د نهې سه شنبه په ورځ د اگست په 1 نیټه په داسې حال کې سرته رسي چې د تیر زیارت په ورځ په کابل ایرپورټ ځانمرګ برید کې 14 امریکایي عسکر او 101 افغانان وژل شوي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د انخلا مشن د پاتې اخرنې ورځې ډېرې خطرناکې دي. د ریپبلیکن ګوند لخوا د انخلاف په منصوبه باندې سخت نیوکه روان دي او سېنېټر بن سیسی ویلي دا منصوبه نه وه هڅه خبره وي. د وایټ هاوس په بیان کې ویلي شوی دی چې امریکایي فوج د هغه ډرون برید پلټنې هم کوي چې پکې په کابل ایرپورټ د برید پلانون کې د داعش خراسان وسلوال په هدف کړی شوی او بیا داوه شوی و چې برید کې بي ګناه خلک وشتل شوی دي. چې پکې د واشنگټن پوسټ د رپورټ تر مخه د یوې کورنۍ زنانه او ماشومانو په شمول نه کسان شامل دي. د سینټ کام ویان کیپټن بل اربن د اتوار په ماخام په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د هوایی برید د نتیجو جاج اخلي او ویلي شوی دي دا ځاني زیانونه کېدای شي په ګاډي کې د چاودیدونکو موادو لوجې شوی وي، خو دوی به مزید پلټنې کوي.
نړیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د دغه خبرونې لومړی ریپورت واوریدل چې د افغانستان څخه د زینو افغانانو هم د وتلو پروسه دوام لري او دغه نیټه تر څو چې رانزدیکیږي ویل کیږي تر اوسه پرې 1,60,000 خلک له افغانستان څخه وتلي دي. زموږ سره په خبرونې کې ملګری کیږي د جرمني یا د آلمان څخه ډاکټر حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو مرکز مشر. هغوی ته هرکلی وایو او په دې موضوع به هغوی سره غږیږو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی مختار صاحب.
وعلیکم السلام، تاسو هم ستړي مه شئ، ستاسو په خدمت کې یم. مننه
مختار صاحب، تاسو خو وینئ دغه کومه پروسه چې دا د امریکایانو او امریکا له لوري د ایواکویشن یا د انخلا دا دوام لري او سبا د دې اخیرنۍ ورځ د تر اوسه پورې ډیر خلک له افغانستان څخه وتلي دي، خو ډیری لا هلته پاتې دي. خو دې وروسته به څه کیږي په افغانستان کې؟ حالاتو ته څنګه ګوري تاسو؟
زه فکر کوم که امریکا غواړي چې په افغانستان کې یا په افغانستان کې د آینده نظام سره ښه روابط ولري او افغانانو ته اجازه ورکړي چې د خپلو عقیدې او باورونو او ارزښتونو له مخه یو نظام جوړ کړي، نو امریکا ته ضرورت دا ده چې د افغانستان راتلونکی نظام په رسمیت وپیژني. کوم انخلا یا حالت چې په ایرپورټ کې منځته راغی داسې باید نه و شوی. افغانان باید پاتې شوی وای چې خپل کور او خپل ټاټوبی جوړ کړی وای. دلته کوم ستراتیژیک اشتباه چې د بایدن ادمنستریشن نه وشو، د افغانستان کې هغه خلک چې تحصیلات درلود، تعلیمات درلود او په ساندازه په ساينس او ټکنالوژي باندې پیدل، هغه ټول د افغانستان نه ووتل. کچېرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې یا د افغانستان خلکو سره ښه روابط ولري، نو همدا یې وخت ده چې یو ځل بیا د افغانستان راتلونکی نظام په رسمیت وپیژني او دې خطه کې کولی شي د امن یو منبع شي.
مختار صاحب، د امریکې تر څنګ ځینې نور هیوادونه به نن په غربي هیوادونه به غونډه کوي د افغانستان د راتلونکي، او د دې تر څنګ په افغانستان کې د آینده لپاره د متفق دریز په جوړولو باندې دوی غور کوي چې په دې کې به دوی غږیږي چې د افغانستان په وړاندې، د افغانستان د نوي نظام په وړاندې د دوی څه دریز وي هغه به وروسته معلومیږي. خو تاسو څه ګڼئ چې آیا په هیواد کې دا مهال چې کوم حالت روان دی، د هغې له کبله به په هیواد کې اقتصادي او مالي ستونزې رامخته شي، او که رامخته کیږي نو د نوي نظام لپاره به کومې ننګونې وي؟
تر ټولو د مخه د امنیت نه وروسته د طالبانو اسلامي امارت لپاره لوی چلنج او غټ چلنج به دا وي چې نړۍ باید د طالبانو یا د راتلونکي د افغانستان اسلامي نظام باید په رسمیت وپیژني. غربي دیموکراسي په افغانستان کې شل کاله تجربه سو، خو متاسفانه یا خوشبختانه غربي دیموکراسي په افغانستان کې ناکام شو. وجه دا وه چې کوم ټیم چې د ډاکټر صاحب غنی یا محترم کرزی صاحب تر سوري لاندې کار کولو، افغانستان ته یا د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې نه کړ. راسم د غربیانو زه فکر نه کوم چې غرب ټول همغږی وي د افغانستان په متعلق. اروپا په افغانستان کې جدا پالیسی لري، امریکا په افغانستان کې استراتیژیک پالیسی لري. اروپا په افغانستان کې زیات په هیومن رایټ یا هیومانیټیرین کنډیشن باندې کولای شي چې د آینده نظام د اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. کچېرې د افغانستان راتلونکی اسلامي نظام د نړیوالو قوانینو تر سورې لاندې او د اسلامي اصول تر سورې لاندې یو نظام منځته راسي چې په هغه کې د ښځو حقوق، د ماشومانو حقوق، د نړیوالو نورمونو او فورمونو لاندې او د اسلامي ارزښتونو تر پرانا کې منځته راسي، انشاءالله غرب به افغانستان راتلونکی نظام په رسمیت وپیژني.
عاطف صاحب، تاسو څه ګڼئ چې آیا طالبان بدل شوي، د دوی مفکوره بدله شوې ده د پخوا په پرتله؟ ځکه په 1990 کې کله چې طالبان راغلي وو، د هغوی د رژیم پر مهال ډیری خلک شاهد وو چې ښځو خپل اساسي حقونه نه درلودل، پرته له محرمه بهر نه شو وتلی له کوره، که څه هم دوی ډیره یوه عاجله کار به یې وو خو نه شو وتای، یا مثلا خونځیو ته نشت لای تعلیم بیخي سانسور و. نو تاسو غنی چې طالبانو کې کوم بدلون راغلی دی چې هغه به دازل د خزو حقونه د ماشومان او د نورو وګړو حقونه په پام کې وساتي او کڅنګه؟
مبالغه به نه یي چې ووایم چې په هغه وخت کې طالبان چې کوم نظام د ملا محمد عمر رحمت الله علیه تر سوری لاندې منځته راغی افغانستان تجزیه ته مخامخ و. په افغانستان کې څو ډلې حکومت کول او افغانستان عملا تجزیه خواته تلل. ایران او روس هم غوښتل چې افغانستان باید تجزیه سي. په هماغه وخت کې طالبان په اضطراري لحاظ د افغانستان د تجزیه مخه ونیول. هو په هغه وخت کې څه مشکلات وو، اما اوس د طالبانو دریز دا دی چې موږ یو ټول شموله خپلواک آزاد اسلامی نظام جوړو.
تاسو خو خبرې ته اشاره وکړله مختار صاحب، طالبانو په وار وار ویلي دي چې مشاورتي حکومت ټول نظام حکومت جوړي. د دې څخه څه مطلب دی؟ کدا لغون دي تشریح کړي دا به څه رقم نظام وي دا مشاورتي یا ټول شموله حکومت؟
ټول شموله مفهوم خدا ده که موږ د غرب سټیټمنټ ته وګورو یا دا په اکاډمیک لحاظ وسیړو دلته به ډیر وخت وغواړي، خو په ټوله کې ټول شموله نظام دا ده چې ته به د خپل مخالف د افکارو سره یو ځای یو نظام منځته راوړې. زه فکر کوم داسې یو ټول شموله نظام به په افغانستان کې منځته راسي کوم چې د افغانستان د ارزښتونو او په اصل کې یو اسلامي نظام ته په توافق کې ورسیږي. داسې یو ټول شموله نظام په افغانستان کې هیڅکله منځته نه راځي کوم چې د غربي دیموکراسي تر سوري لاندې وي، ځکه طالبان په افغانستان کې په صراحت اعلان کړی چې موږ په افغانستان کې داسې یو ټول شموله اسلامي نظام غواړو چې زموږ د باورونو او عقیده تر سوري لاندې وي.
یعنی چې طالبانو مفکوره نه ده بدله شوې. از یو بل پوښتنه مختار صاحب، د ټول شموله خبره مو کوله چې دی کې مثلا د ولس خوخه بوي، یعنی تاسو د خبرو څخه ما دا مطلب واخیسته چې په خلکو باندې به هر څه نه ورته پل کیږي، البته دوی نه به هم پوښتنه کیږي د دوی په خوخه به یو حکومت جوړیږي. خلکو په لومړی ورځو کې هم ډیر احتجاجونه وکړل په افغانستان کې، دوی ویل چې د افغانستان ملي بیرغ چې دی درې رنګه دا دی نه بدلی. نو آیا تاسو ګڼئ چې دغه مشورتي حکومت کې به دغه سیزونو باندې دا د یو مثال یا بیلګې په توګه یادونه کوم چې دا به هم په نظر کې ساتل کیږي او کنه؟
ولې نه، زه خپله هم د افغانستان د ملي بیرغ په متعلق زما دا نظر ده چې د افغانستان ملی ارزښتونو ته او ملی یا اسلامی شاعرو ته په درنو سترګو وکتل سي. د افغانستان ملی بیرغ نه د ډاکټر صاحب غنی بیرغ دی او نه د حامد کرزی بیرغ. دا بیرغ هغه بیرغ دی چې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د یرغلګرو او بریټیش ښکېلاک په مقابل کې دغه بیرغ منځته راغی. فکر کوم مهم په یو ټولنه کې نظام ده. طالبانو تر ټولو د مخه د بیرغ موضوع به حل شي، خو تر ټولو د مخه طالبان دا غواړي چې په افغانستان کې داسې یو اسلامي نظام وي چې په هغه اسلامي نظام کې د هر یو افغان او مسلمان غږ واورېدل سي. په هغه سره یو نظام کې چور او چپاول او غلا او شوکه نه وي، داسې یو نظام وي چې افغانستان او هر افغان حتی د یو خور او مور او ورور غږ دې پکې حفظ وي.
ډیره مننه مختار صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی په خبرونه کې.
تاسو نه یو نه مننه، پاک الله مو.
په داسې حال کې چې افغانستان نه د خلکو او پوځي سامان راوستلو هلې ځلې په دې اونۍ کې سر ته رسید، ولسمشر بایډن فیصلې د سختو نیوکو لاندې راغلی دی. د نیوکو او کابل کې په شوي برید کې د امریکې د پوځیانو او عامو افغانانو د وژنې په اړه د وی او ای خبریالې میشل کووین یو ریپورت تیار کړی دی. دغه ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل غږ وړاندې کوي.
د افغانستان د نړیوالو او خارج ته د تونکو افغانانو د وترو بهیر اخري پړاو ته داخل شوه دی. د امریکا د صدر بایدن انتظامی ویل دی دوی د اگست د میاشتې د یو دیرشمې نیټې نه ور اخوا هم د امریکني وګړو او افغان ائتلافیانو چې ملک پرې خودل غواړي د هغوی د راوستلو لپاره به کار کوي. د طالبانو یو اعلی چارواکي ویل دی په راتلونکو کې به افغانانو ته د بهر هیوادونو ته د تللو اجازه وي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د ای بی سی دیس ویک خبرونه ته ویل دي نړیواله ټولنه به سترګې کولاو ساتي.
114 کانتریز
یو سل سوار لس ملکونو په ښکاره ټکو کې ویلي دي چې دوی تمه لري طالبان به د یو دیرشم اګست نه پس هم خلکو ته د سفر کولو د ازادۍ حق ورکړي.
د اتوار پر صدر بایدن هغو امریکني پوځیانو ته درناوی ورکړی څوک چې تیره هفته د کابل ایرپورټ په ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. د سلونه زیات افغانان هم په دغه پیښه کې وژل شوي وو. د امریکا د صدر بایدن انتظامیه وای دوی ګڼل چې افغانستان نه د راوتلو عمل به خطرناک او د ګډوډي سره مخ وي او زیاته کړې ده په تیره هفته کې د 1,00,000 نه زیات خلک د افغانستان نه راوستل شوي دي. نقاد وای بایدن ډېر خطرناک ګامونه پورته کړي دي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د سی بی ایس فیس دی نیشن خبرونه ته ویلي بایدن د افغانستان ستونزه اوږده کړې ده.
صدر بایدن ویلي چې دی به د افغانستان شخړه د امریکا د راتلونکو صدرانو لپاره نه پرېږدي. د الټه کار وکړو راتلونکو شلو کالو لپاره به د امریکا صدران د دې ناورین سره مخ وي.
د امریکا د قومي امنیت سلاکار جیک سولیون وای د استخباراتو د معلوماتو تر مخه په افغانستان کې طرح کړټلې په خارجي ملکونو کې د منصوبو توان نه لري خو یره دا ده چې دوی دا توان ترلاسه کولی شي.
په بیلابیلو وختونو کې مونږ ثابته کړې چې په مځکه د پوز نه لرلو باوجود مونږ په خارجي ملکونو کې د منصوبو جوړولو په ګډون د طرحګرۍ خطرې ختم کړې دي.
د امریکا خارجه وزیر بلینکن وای امریکا به په افغانستان کې په سفارتي توګه نوی موجود خو په دغه هیواد به کلک نظر ساتي.
په راتلونکو هفتو او میاشتو کې طالبان څه کوي مونږ به په دې نظر ساتو او دا چې دغلته د امنیت صورتحال څه مخې ته کیږي.
تر شلو کالو پورې د قبضه ساتلو وروسته بیرته افغانستان ته د امریکې ورتللو امکان په حق له بلینکن وای تا په وخت ته کتلی شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
دی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مسایل هم لرو چې ساسره په دې خبرونه کې شامل وو. زموږ سره مال وسی زو د یو افغان امریکایي حسیب کمال کیسې ولوري ته چې په افغانستان کې د واده یو ورځ وروسته کله چې طالبان راغلل او د کابل واکې تر لاسه که هغه د هیواد په خوشي کول باندې مجبور شو او خپل ناوی هم تر شا پاتې شو. راځئ چې دغه کیسه یې په ګډه سره وګورو. ماور جلیل یې تاسو ته ریپورت تیار کړی دی.
د خلکو دغه ګڼه ګوڼه حسیب کمال ته ډېر مخې مخې ته کیږي.
داسې ښکارېدل چې نړۍ پای ته رسیږي، همداسې احساس کوو.
هغه د کابل هوایي ډګر په ابي دروازه کې وو کله چې هغه د خپلې کورنۍ له غړو څخه جدا شو. کلونو وړاندې کمال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره ژباړونکی وو. هغه په 2014 کال کې خپل هیواد د ځانګړي مهاجرت ویزې سره پرېښودو او د امریکې شهریت یې ترلاسه کړو، خو دې کال یو چا هغه بیرته افغانستان ته راغوښتو.
زه خوشحاله یم چې ما هغه ومونده.
کمال د اګست په 14 واده وکړو. هم بل ورځ کابل کې طالبان داخل شول. هغه پوهېدو چې دوی باید اوس دلته نه وځي. هغه او د هغه کورنۍ په هوایي ډګر کې د دوی امریکایي پاسپورټونه په لاسونو کې اوچت کړي وو چې امریکایي عسکرو ته په نظر راشي او د خلکو ګڼې نه د هوایي ډګر دروازې پورې ځان ورسو، خو یوازې دریو ته د تیرېدو اجازه ملاوه شوه.
ما خپلې خور ته په ګڼه کې دیکه ورکول شروع کړل او ما خلکو ته وویل هو هغه ناروغه ده، آیا تاسو حرکت کولی شئ؟
په لارې کې دوی بېوزله ماشومان او درانه لرګي ولیدل چې د وسلو په توګه کارول کېدل.
خودم نزدیک شون بودم وخت
زما ورور زما تر شا وو. مونږ به د جوبل کې دونه بچ کېدو لپاره کېناستو. ډېر ماشومانانو سرونه مات شوي وو یا مخونه جوبل شوي وو. ځینې ماشومان حتی تر خپل لاندې شوي وو.
بی بی سارا ځان له دروازې څخه هوایي ډګر ته ورسو. کمال او پلاری هم داسې وکړل. څو سات وروسته هغوی د C-17 کارګو الوتکې کې سواره شول چې قطر ته روان وو. هلته هغوی درې ورځې بغیر د لمبلو یا جامو بدلولو تیر کړل. د قطر نه دوی جرمني ته الوتنه وکړه او په اخر کې د امریکا ورجینیا ایالت ډلس نړیوال هوایي ډګر ته تلو لپاره په الوتنه کې سوار شول. د دوی نه ورځې سفر پای ته رسیدلی، خو کمال د خپل مور، خويندو او نوې ناوې شاته پریخودو باندې خفه دي.
ما یو میشن لرلو چې خپل کورنۍ وباسم او زه ناکام شوم، او دا ما زوروي پریختیا، دا واقعا ما زوروي.
حتی چې په دې هواد کې هم د کمال کورنۍ لا جدا ده. د هغه پلار یو ساتلري په فوټلی کې دی، چرته چې د دوی د اسنادو پروسه به درې اونۍ وخت نیسي. د هغه پلار کاغذونه نه لري. هغه د افغان پوځ یو ریټایرډ کرنیل دی، خو هغه د دې ټول شواهد له منځه یوړل چې طالبان پرې پوه نه شي.
حتی چې د هغه یونیفارم هم ما له هغه سره مرسته وکړه چې دا ټول وسوځي.
لکه څنګه چې ورور او خور د امریکایي معمول سره ژوند شروع کړو، کمال پوهیږي چې د هغه نور کورنۍ به ډیر مختلف ژوند وکړي.
زه به وایم چې افغانستان راتلونکی نه لري.
هغه خپل نوې میرمن ته په روس کې درې ځله ټلیفون کوي. دوی ژمنه کړې چې د خپل ټول ژوند لپاره به یو ځای وي، او اوس کمال حیران دی چې دوی به کله وکړي شي دا نوې ژوند پیل کړي.
د دیو سره اوسې د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودری وایي چې که افغانستان کې د دازلی بیا په خپل حال پرې خودل شو، نو د پاکستان پوله ته نږدې سیمو کې د ترهګرو مرکزونه جوړ نشي، او ځکه د منطقې او د نړۍ لوی طاقتونو ته پکار دی چې افغانستان کې د جامع حکومت جوړولو د پاکستان د هڅو ملاتړ وکړي. راځي چې تفصیل یې د پیر ولا شاه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د ترکی ټی وی ټی آر ټی سره مرکه کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلي د افغانستان په معامله کې ترکیه او پاکستان مهم کردار لري. فواد چودری ویل پاکستان د لسیزو راهیسې د افغانستان د بدامنۍ نه ځپلی کیږي، او کال 1978 کې د روس د وتو وروسته افغانستان چې د کومو حالاتو سره مخ شو، نو هر څه د پاکستان سر لراغلی وو.
That means that we will create a hub of extremist organization right at the border of Pakistan, which is
او ولک افغانستان یو ځل بیا ځان لپاره خودلې شنو د پاکستان د پولیسو سره لګیدلې سیمې د ترهګرو مرکزونه جوړېدلې شي، ځکه د منطقې هیوادونو د نړۍ لویو طاقتونو ته پکار دی چې افغانستان کې د یو جامع حکومت جوړولو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړي. مرکزی وزیر تکرار کړی پاکستان د نور افغان کډوالو د ځایولو توان نه لري. دا په داسې وخت چې د پاکستان لخوا د لاقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان په ضد کاروایو غوښتنو ته غبرګون کې د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا د پاکستان کورنۍ معامله ګرځولې ده. د فواد چودری لخوا افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو مرکزونه جوړېدو اندېښنو ته غبرګون کې د عوامي نشتل پاټې ویان زاید خان دا د پاکستان د ترهګرۍ په ضد دوه مخه تګلارې نتیجه بولي. دفاعی چارو سیڑون کے ڈاکٹر حسن عسکری هم دا نظر لري چې د نړۍ لوی طاقتونو په نظر کې د پاکستان کردار دړوند نه شکمن دی.
پاکستان اس پر بڑے الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں، وہ اکیلا کچھ کرنے لگے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کچھ ممالک مل کے مدد کر دیں کہ وہ، اور پاکستان کی کوشش بھی یہی ہے.
هغه ویل ځکه پاکستان هڅه کوي چې په خپل سر نه خو د منطقې او د نړۍ مهم هیوادونو په ملاتړ سره افغانستان کې یو مضبوط او ټولو ګوندونو باندې ګډ حکومت جوړ کړي. بلخوا د ګول یا دوشنبه په ورځ د فوز مرکز جی ایچ کیو کې د فوزی قیادت لخوا د سینټ او قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټیانو ته د افغانستان په حق له بریفینګ ورکړل شوی دی. رپورټونو تر مخه په دې موقع به د پارلمان غړي د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجو سره ځان له ملاقات هم کوي. له دې وړاندې د 13 جولای په لومبۍ نیټه فوزی قیادت د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې غونډې ته د قومي اسمبلی ودانۍ کې بریفینګ ورکړی و. او د مخالف پیپلز ګوند د سینټ غړي رضا ربانی نن نه غونډه جی ایچ کیو کې کېدو په ځای د افغانستان په اړه د پارلمان شریک غونډه را بلل غوښتنه کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د امریکا غږ دی ودا خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه مارکی او څېړنې لرو چې تاسو سره شامل وو. زموږ سره تر پایه مل وسی. زو دا محل د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کیدو وروسته د افغاني قدر د کرنسی په بازار کې ویل کیږي چې راټیټ شوی دی. کله چې طالبانو کابل ونیو، هغه وخت د 0 افغانیو بیه 2000 او 200 پاکستانی روپۍ و، خو ویل کیږي چې دا مهال 1500 کلدارو ته راټیټ شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د مدثر شاه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پیښور د صرافانو مشهور بازار یادگار چوک کې د خارجي کرنسو کاروباریان وای د طالبانو د واک اخستو نه وړاندې د 0 افغانو بیا دلته پیښور کې 2200 کالداري وه، خو د واک بدلېدو سره د دې قیمت راښکته شو. لکه د خیبر پختونخوا د صرافانو صدر ملک عبدالله خان چې په دې اړه ډیبته وای،
او د اشرف غنی حکومت چې کله ړنګ شو په کابل کې، طالبان ننوتل کابل ته، نو افغانۍ شتاب شوه اور ټونه ډیر ورزدل، او په بازار کې کاروباری خلک هم هغه ته زړه نه ښکولو چې وایلي، ځکه چې یاره دل چې داسې نیوي چې بیخي سره بند شي هغه شي کنه. مخکې هم داسې ډیر نقصانونه خلک کړي په افغانۍ کې کنه، نو بیا یې ریټ د 2200 د 2200 نه راوغورځېد 1500 روپۍ ته.
چې د افغانۍ بیه به نوره هم را ټیټه شي، خو تیرو دوه درې ورځو کې بیا بیه جګه شوه. اوس بازار کې د 0 افغانو قیمت 1800 کالدارو ته جګ شوی دی، خو بیا هم د افغانو کاروبار د تیرو وختونو په نسبت ډیر کم کیږي. دغه بازار کې لیدل کیږي چې عام خلک په ډیره لږه کچه د افغانو خرڅول یا اخستل کوي تر څو خپل بنیادی ضرورتونه پوره کړي. دغه بل د کرنسو کاروباری امجد خان وای، پاکستان کې د نورو کرنسو په اخستو یا خرڅولو باید هر یو تن استاد وخای، خو د سټیټ بینک لاړه دا بندیز په افغانۍ نشته. وای افغانستان کې لا ټول بینکونه بندي، حکومت لا نه دی جوړ شوی، خو وای ک نوې حکومت کوټلی ګامونه پورته نکړل، نو د پاکستان بازار کې بد افغانۍ قدر نور هم راوغورځيږي.
لکه دلته خو افغانی کار ډیر دی، لکه د افغانستان خلک او دلته یو بل سره روابط لري، تجارت کوي، نو دا افغانی چې هغه الته نروړي نو دی مارکیټ کې چې خرڅي، خو د خریدار هغه ټرند چې کم دی کنه هغه رنگ نه دی. لکه هر سړی په دې دغه کې دی چې دا نور مرا کمیږي، نو زما خو چې کم دی کنه راتلونکي وخت کې دا پریډکشن موږ وته یو دی ته چیرې کې دی شي د افغانی چې کم دی کنه کم شي، که هغه چرته افغانستان بانک یا دی پکې سم موثر کارونه کو لکه د دې په ګراوټ کې چې کوم نه غي موثر کارونه کو اکشن یې وانه غستو نو کې دې شي کوم شي جی.
وای د افغانۍ قدر به هاغ وخت بیا خپل ځای ته واپس راځي چې یو خو اربونه ډالر د افغانستان کنګل شوی راخلای شي، داسې حکومت جوړ شي چې د نړۍ ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني، او یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان تجارت د تیر وختونو په شان شروع شي. که داسې نه کیږي نو د په نظر بازار کې به د افغانۍ قدر نور هم راغورځيږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، که څه هم تاسو دغه ریپورت واوریدل چې ځینې ویرې شته چې افغاني لا نورې ټیټې شي، خو البته په پیښور د ټولو لوی کاروباري مرکز کارخانو مارکیټ تاجرانو هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې حکومت جوړ شي، حالات ښه شي او امن راشي، نو د عامو خلکو تګ راتګ به هم بیرته فعال شي او ورسره د دوی کاروبارونو کې به هم ښه والی راشي. راځئ چې تفصیل یې د دغو خلکو څخه واورو چې ورسره زموږ همکاران او د ډیوه خبریالان هاشم او همداراز ابراهیم شنواری غږیدلی دي او د هغوی غږونه او غبرګون یې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
السلام علیکم، زما نوم نیک نواز دی، زکر خانو مارکیټ کې کار کوم. او دا کومه خبره چې تاسو وکړه نو جی دا بالکل بحال بشي، کاروزګار به ورسره خشي، او پاکستان کاروبار به خشي، افغانستان کاروبار به خشي، او لارې تک به جاری وي ان شاء الله. نو ان شاء الله کاروبار به بحال کیږي او خبر روان وي.
او سهیل شینواری خبرې کړم، دا کارخانو مارکیټ دکاندار یم. بالکل ماما دا خو لکه ظاهر ښکاره خبره چې لکه مخې بم چې افغانان به دل تک راتګ وي، یو خدا و چې لیا به کولا و، نو امن به مو بل به کاروبار ورسره خو. نو اوس لکه چونکه چې دا لیاری بندش راغی، نو دو سره د کارخانو کاروبار بلکې د ټول پاکستان کاروبار متاثره شو. نو چې څومره مطلب دا لیار کولا وي، نو هغه پاره به هغه مطابق به بیا دا کاروبار مخي، کارخانو مارکیټ به مخي.
السلام علیکم، زما نوم دے صابر، دا کارخانو پیرانو مارکیٹ نائم. او انشاء اللہ چے برا امن راشی پا افغانستان کی پا کارخانو کی نا چے پا پیخور پا دے ٹولا خواشا ریا کی با کارون خشی او روزگار برسر دیر مخکلار چی، ولی چے مخکلاری کولاو وی او خلق بطل راتلو، نو زمان برسر روزگار دیر خو او اس روزگار دا سے دے چے لگ مدم دے، او انشاء اللہ چے لاری کولاو شی دا خلق زیرا جی، نو دیر برسر زمان کار خشی او دیر برسر مخکم زمان خو کار.
السلام علیکم، زمان نوم عبدالرزاق دی، او زه کارخانه مارکیټ کې خپل کاروبار کوم، دکان مې دی الحمدلله. خبره داسې چې اول نه کم کاروبار دی د کارخانو یا د پېښور چې کوم کې دی کې دا ټول افغانانو سره لړی دی، نو دا چې دا نور افغانان هم راشي او دا بقایا کاروبار هم دی مثال تقسیم شي، نیم دی واخلي، نو دا بقایا چې کوم حالات خراب دي دا به مثلا نور هم خراب شي
ان شاء الله. یم خود دا توقع رو چې د افغانستان چې کوم حالات لري واغه ټیک سره په سړی طریقه باندې کوم چې موږ وینو راوند یو کوم خبره چې ولته راوندې د امن په طرف باندې، نو د مو د کارخونه په مارکیټ باندې مثبت اثرات به پریوزي، موږ دا کاروبار به چکن د نورن خشي. او د اعلان امید ان کوم چې ان شاء الله خبره کا په پرامه طریقه باندې ولته هر شول، نو موږ لا ډیر غټ چکن د غټ نقصان نه بشو، موږ سره به چکن د منافع یو دروازه کولو شي، او د مو د اعلی چارواکو نه دا توقع دو چې موږ لا د تورخم یار بارډر چکن دا کولو کې، ځکه چې موږ ټوله معامله چکن د افغانستان سره تړل یو، نو موږ یې څه نشو کولای چې موږ ویره دل وکړو، ځکه چې موږ سره بل یو یار نشته را سیوا د تورخم نه د افغانستان نه. موږ چکن د ټوله کارخانو چې څومره مارکیټونه ټوله درآمددار پندغه یار باندې را، نو موږ توقع ورو د افغانستان د حکومت نه او د پاکستان د حکومت نه چې هغه موږ لا په بھرپور طریقه موږ لا سپورټ وکړي، او د موږ چکن د شخړې چې کوم د مسالې د په پوره طریقه باندې حل کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، معنوم واجد علی دی، او دا خو ډیره خبره ده چې دلته مطلب او امن راشي، چین راشي، سکون راشي، دې سره چې مونږه گاون ملک کې بلکې پاکستان باندې ډیر خاص رات پیوزي، دې سره به تګ را تګ زیات شي، اخوا دې خوا څومره غری خلک دی زیرا زیبانو، دې سره به مونږه ساسو په دکاندارۍ کې په هغه کې نور په څومره غری د سامانونه دی، نو دې سره ډېر خاص رات په مونږ باندې پریوزي، او کارخانه خاص کار کارخانو مارکیټ باندې خاص رات راځي. دې
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د یو بل ویډیو ریپورت ولوري ته چې په نیویارک ښار کې کوم افغانان میشتي هغه خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او په دغو احتجاجونو کې ل نړیوال ټولنې څخه غوښتنې کوي او د دې ترڅنګ د امریکا حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی هغه یې زر تر زر له افغانستان څخه راوباسل شي. راځي چې د نوشروان خلندر دغه ریپورت په ګډه
د تیر خالی پور د نیویارک د مشهور لایبرری مخ ته ځوان کلن او افغانانو د خلکو پام دې تر غرزولې چې افغانان ځپلی کیږي. د احتجاج ته د افغانانو د ژغورنې نوم ورکړی شوی وو. د احتجاج په محل یو شمېر افغانانو وویل چې دوی د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلانه مطمئنه نه دي. یو شمېر افغانان په طالبانو شک کوي چې د ښځو او مذهبي لږکیو د حقونو احترام به ونکړي.
زه باور نه کوم چې دوی به بدل شي. دوی به هم هغه سوي لکه چې مخکې وو. دوی هڅې کوي چې ځانونه داسې وښایي ګنې دوی ښه خلک دي، خو په آخره کې به دوی هم هغه حالت ته لاړ شي چې وړاندې وو.
داسې چې په دې وروستو کې وشول نو اوس ما او زما ډېرې افغانانو ملګرو هیلې د لاسه ورکړې دي. په تیرو شلو کلونو کې مو دومره ستړي وکړې چې مېرمنو مو حکومتي څوکو ته ورسولې، استادانی جوړی شوې او په ټولنه کې ورته د کار کولو فرصت برابر شو. طالبان بیرته راغلل، حکومت یې ونیولو او ټولې جوړې شوې هیلې مو ختمې شوې.
یو شمېر ځوانان او تعلیم یافته کسانو بیا د فکرمندې ښکاره کړې چې باصلاحیت افغانان لګیا دي د هیواد نوزي.
دا د شرم خبره ده چې د یو افغان په هیڅ د کامیابۍ لپاره افغانستان پرې خودل کیږي. زما هیله ده چې یو ورځ او زربا زما په شان افغانان دوباره په محفوظه طریقه افغانستان ته لاړ شي، د ټولنې غړي به جوړ شي.
ځینې افغانانو چې په دغه احتجاج کې برخه اخیستل وویل چې بهر هیوادونه دې په افغانستان کې مداخلت بند کړي.
زه ګڼم چې غیر ملکی مداخلت تل افغانستان کې د ستونزو علت ګرځېدلې ده. زما یقین دی چې بارانه مداخلت کم وي نو خبوي.
د دې احتجاج انتظام کوونکي وویل چې د احتجاج په کامیابۍ کې سوشل میډیا اهم رول لوبولی دی.
په انستاګرام د لټون په وخت ماته معلومه شوه چې په دې ورځ به د امریکا په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کیږي، خو په دغه لیست کې د نیویارک د احتجاج ذکر نه و. ما فکر کاوه چې دا خو څه خبره نه شوه. نیویارک ښار د افغانانو مرکز دی، مونږ باید دلته احتجاج وکړو. ما د دې لپاره د شمالي امریکا د تنظیم کوونکو سره اړیکه ونیوله او هغوی زه د دې احتجاج ذمه‌واره کړم.
احتجاج کوونکو د امریکا څخه غوښتنې کولې چې د پورته کړې شوو ګامونو په سر دې د طالبانو محاسبه وکړي او افغانانو ته د اجازه ورکړي شي چې د هیواد نه وځي. د افغانستان نه د امریکایي اتحادیانو د وتلو یو دیرشم اګست نیټه سبا لپاره کیږي، خو احتجاج کوونکو وویل چې دا به ممکنه نه وي د افغانانو اوښکل یقیني شي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان په وزویلې د اتوار یا یکشنبې په ورځ د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي ضلعه واجوړ کې د پولې پورې غاړې د ترهګرو برید کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي، او په ځوابي ډزو کې د دوو نه تر دریو پورې ترهګر بیرته وژل شوي دي. همدغسې راپورونه وایي چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې هم بریدونه شوي چې مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. نور تفصیل تاسو ته ارشد مومن په خپل ریپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د اتوار په ورځ ویلي په قبایلي ضلع باجوړ کې د افغانستان د لوري نه ترهګرو په پوځي چک پوسټ برید کړی دی. ویل شوي د ترهګرو سره په نښته کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي دي. پوز ویلي په دغه نښته کې دوه یا درې ترهګر وژل شوي او درې یا څلور جوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان په باجوړ کې د برید ذمواري منلې ده. پاکستان په کلکه غندنه کړې چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره د پاکستان پر ضد کاریږي. پوځ ویلي په افغانستان کې د موجوده او راتلونکي واکمنۍ څخه تمه لري چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاریږي. بلخوا د ځایي سرچینو تر مخه د اتوار په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم دوه پیښې شوي دي. ویل شوي د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې ترهګرو د بم نکره کوونکي عملی کارکوونکي په هدف کړی او یو سپی پکې وژل شوی دی. او په شمالي وزیرستان کې د پوسټ چیک پوسټ سره نږدې د ماین په چودنه کې یو ځایي تن وژل شوی او د یو سپی په ګډون درې نور تنان پکې جوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په جنوبي وزیرستان کې هم د برید ذمواري منلې ده. سیاسي او ټولنیز فعال ننګیال بیټنی وایي په قبایلي ضلعو کې زیاتېدونکو بریدونو عام ولس اندېښمن کړی دی او دوی د افغان طالبانو د کابل نیولو سره دایرې څرګندې کړې وې چې د پولې دې غاړه به هم د امنیت وضع خرابیږي.
کومو خلکو دلته جشنونه لمانځل او دا یې خپله فتح ګڼله نو هغو خلکو ته مونږ هلته هم ویلي وو نن هم وایو سبا هم وایو چې تر ټولو زیات تاوان مې دې کوزه پښتونخوا ته رسیدي او ډایرکټ افیکټډ به موږ وو.
سیړونکو د پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای پاکستانی طالبان په داسې بریدونو سره خپل طاقت خودل غواړي.
او د افغانستان د جنگ چې کوم تودواله دی هغه په پاکستان کې محسوسیږي. او سه اشاره هم به د دین وړاندې کله اند ګیم ته خبر راځي نو هر یو شبکه چې کوم ده یا هر یو داسې ګوند چې کوم دی هغه به خپل لاس یا خپل طاقت یا د خپل موجودګۍ مظاهره کوي.
دا تازه پیښې په داسې حال کې شوي چې په 15 اگست طالبانو کابل او د افغانستان زیاتره برخې نیولي او ویل شوي چې د افغانستان زندانونو څخه د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده غړي خوشې کړی شوي وو. وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي ټي ټي پي او داعش د پاکستان سره په پوله د افغانستان د ننګرهار په غریزه سیمو کې شتون لري. په 15 اگست شیخ رشید ویلي په افغانستان کې د طالبانو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې ټي ټي پي د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره ونه کاروي. وروسته بیا داسې ویل شوي چې طالبانو د پاکستان په شکایت یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې پاکستاني طالبان د پاکستان په ضد د افغانستان خاوره استعمالوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې ویلي د کمیشن جوړولو خبره سمه نه ده. او په 20 اگست د پاکستان د خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودري ویلي اسلام آباد به د تحریک طالبان پاکستان په سر د کابل سره خبرې کوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیري چې د یوت اف وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ د سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې د نور اسلام دا وړ په وژنه کې ککړ کسانو معلومولو او هغوی ته د سزا ورکولو سره په سیمه کې د هدفي وژنو او نورې ناامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره پرې ټینګار شوی دی. دغه ریپورت ستاسو لپاره عدنان بیټنی تیار کړی دی. راځئ چې معلومات یې په ګډه سره واورو.
په شمالي وزیرستان کې د یوت اف وزیرستان مشر وقار دافړ اوویل په علاقه کې د ضرب عذاب عملیاتو څخه را پدې خو د هدفي وژنه د 1400 پیښه وه. او په دې هدفي وژنه کې ځتره د علاقې مخور مشران، تعلیم یافته ځوانان، افسران او زنانه وژل شوی دي چې د علاقې ترقی او امن خبره به یې کوله. هغه ول دوی بیا په دې نه امنۍ پر ضد احتیاطي مظاهره کړي او د مخنیوي غوښتنه یې کړي. خو ورځ تر بلې د امنۍ پیښو کې زیاتوالی لیدل کېږي چې اوس پکې د دوی د تاریخ کسان هم وژل کېږي. هغه ول دې مخنیوي لپاره هیڅ ډول ګامونه نه پورته کول کیږي او نه تر اوسه په دې ایوه پیښه کې ککړ کسان معلوم کړی شوی چې هغه ته سزا ورکړی شوی وي.
د دې په څیر هغه د جنرال محبوب دا وړ خبر راوړل راځي محبوب دا د څه خلک چې هغه د امن د پوره خبره ته ځاپو د څه نو واسراسي کپیل ایف آئی آر یہ تو تدیر کرو گے تا جیل کا ہوتا ہوئے اخری آفزن کے جیسا رہے مار گئے سوٹل چار سو چار پی راسل
دا علاقے نا دا کامی پارلیمان غری محسن داور اویل وصلافال دا ایوی منصوبے لانے دا افغانستان لپارا ساتھل کھیجی حقا اویل ترشی وقتنو کبا حکومت دا دریس خپلا ولو چی دوی ترشا دا ہند او افغانستان استقبالتی اداری دی خو په افغانستان کې طالبان او حکومت نیولو وروسته بیا هم د امنۍ پیښې کیږي چې د تشویش وړ خبره ده او پوښتنې راپورته کوي وی ویل په دې اړوندې بیا بیا د حکومتي او پوځي چارواکو نه پوښتنې کړې او پارلمان کې هم ژغ پورته کړی خو دوی ته جواب نه ویل کیږي محسن داور زیاته کړه دا نه امنۍ له منځه وړلو په ځای په دوی د بهر هیوادونو څخه پیسې اخستلو تورونه لګول کیږي
دا حکومتی چارواکو سره جواب نشتا جواب سره ځکه نشتا چې دا عمدتي فوج عمدتي چارواکو د پالیسو نتیجه ده چې دا ټارګټ کلینګ کیږي او ترهګري نه ختمیږي موږ خو وخت په وخت په پارلمان کې پر دې پارته کړی چې دا خبره کړې ده چې دا افغانستان کې څنګه کې سره وانه ده د لپاره پاکستان د ترهګر ساتي انډیا څخه کوي رائے کوي نو دا الزام دی په پچا لګي
د پښتون ژغورني غورځنګ روي روا مشر منظور پښتين په دې پیښه تشویش څرګندونه وکړه او وی ویل نور اسلام دا وردنه امنۍ پر ضد یو مضبوط او توانه افاز وو خو تر اوسه د هغه د وژنې مقدمه هم نه درج کړی شوی هغه وویل د څو ورځو کې دوی په ملکي او نړیواله کچه د احتجاج کولو تګلاره جوړوي او د نړۍ هغه ملکونه یا تنظیمونه چې د انساني حقونو تحفظ خبره کوي هغه د دوی ژغ واوري ځکه چې دلته پښتنو نسل وژنه روانه ده او ریاست د دې مخنیوي نه کوي
خبر وو چې دلته باندې دغه پاکلا باندې دا ظالم او فاسد سیاست خپل عملیات په دې طرف کوي موږ امن وغوښتلو خو دوی د امن په ځای موږ ته نور مرګونه راکړل موږ د ترهګرۍ ختمول وغوښتل دوی نور هم ترهګرۍ سره کړل موږ د مرګونو بندیدل وغوښتل دوی هغه خلک چې د دغه بندیدل یې وغوښتل د هغه مرګونه شروع کړل نو موږ د نړیوالې څومره هم انساني حقوق ادارې دي یا هغه هیوادونه چې ځان ته د انسانیت د پالل څو د یوز یعنی معنی هغه څه چې د افاسو چې د دې د پښتنو په دغه انسان وزن باندې په دې کې مسل وزن باندې د زموږ ځګ واري چې د ریګان تر ریاست تر اوسه پرې غت اروډو په ځای دغه د خدمتو کوي
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو خو د خالی پورز د میرالی تانی پولیسو مشر ریاض نور وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو کورنۍ مقدمه نه درس کوي او پولیسو په خپل مودیت مقدمه تر هغه لري پر ضد پولیسو تانی ته لیږلې او پلټنې یې پیل کړې دي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د ضرب عذب عملیاتو وروسته په شمالي وزیرستان کې وسله وال کوم ښکاره مرکزونه نه لري او د پولې پورې غاړې افغانستان نه راشي برید وکړي او بیا بیرته واپس وتښتي هغه وویل په علاقه کې چې له کوم ځای څخه د وسله والو د شتون معلومات ترلاسه کیږي دوی هلته د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کوي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر مهم وسله وال وژل شوي او امنیتي سرتیرو ته هم پکې مرګ ژوبلې تاوان اوښتی هغه وویل په علاقه کې د امنیت ټینګښت کې لوی غټ خنډ د خلکو لخوا مرسته نه کول دي او چې کله هم دوی داسې کیسه پیښ وروسته د شک بنیاد څوک گرفتار کړي یا د لټون عملیات کوي بیا دوی احتیاجونه کوي چې له وجې ترهګرو ته بیا په خلاص مټ لاسرسی نه لري عدنان بیټنای ډیوا شمالي وزیرستان
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د اگست په نهشتمه نیټه په کراچۍ کې د تحریک انصاف حکومت پر ضد تحریک یا پاکستان ډیموکراتیک مومنت لخوا جلسه شوې ده چې په کې د هیواد مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه او جلسې ته یې ویناګانې کړې دي راځي چې تفصیل یې د ذوالفقار بیټنی څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو
دیکھو دیکھو
کراچی کې د تحریک انصاف حکومت پر ضد تحریک یا پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ لخوا جلسه شوی چې پکې د هیواد مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو برخه اخیستي او جلسې ته ویناګانې کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان په خپلې وینا کې ویل چې دې مهال پاکستان په هر محاظ مشکلاتو سره مخ دی او د دې لویه وجه د تحریک انصاف حکومت دی چې نا اهل دی او په زوره راوستل شوی دی.
آج هم پھر اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے.
مونږ نن بیا دا خبره کوو چې دا حکومت ناجائز دی. دوی ته د ولس ملاتړ نه حاصل د جالی وټونو د لارې په اقتدار قابض پر شوی دی او حکومت طبقه چې تر شا ولاړه ده ان شاء الله د هغو به هم مقابله کوو او دنیا ته بخایو چې په پاکستان کې یو خاص طبقه ته د هیواد په سیاست کې په برخه او دخل اندازې کولو حق نه دی حاصل.
جلسی ته وینا کوونکو د هیواد دننه او بارنو چارو باندې د تحریک انصاف حکومت تګلارو غندنه کوله او په هیواد کې حقیقي جمهوریت غوښتنه وکړه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د ویډیو لینک د لارې جلسې ته وویل چې کوم خلکو عمران خان په جالي طریقه واک ته رسولې هغه د پاکستان 22 کروڑ خلکو سره دا ډیر غټ ظلم کړي.
چند جرنیلو نے پورے نظام انصاف کو یرغ مال بنا لیا, ہم خاموش کیوں رہے؟
یوسو جرنیلانو د انصاف ټول نظام نرغمل کړي دي او د ټول ملک نظام یې ګډوډ کړي دي. د انصاف خو ججانو پر ضد سازشی منصبی جوړې پلی شوی او خلکو ته بجالی مقدمو کې بے ګناه سزاګانې ورکولې. د خلکو وټونه غلا شو, بیا نو مونږ ولې غلی پاتې شو؟ دا هیواد د یوې مخصوصه طبقې دی که د 2 کروڑ خلکو دی.
پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ هغه تحریک ته چې د کال 2013 د ټاکنو وروسته جوړ کړی شوی او بیا یې وخت په وخت په خپلو جلسو کې نیوکه کړې چې د دوی ووټ غلا شوی او تحریک انصاف ګوند ته ورکړې شوی دی. په دې تحریک کې وړاندې 12 ګوندونو برخه درلودله چې بیا د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوندونو وتلو وروسته 8 ګوندونه چې په شمولې د پاکستان مسلم لیگ, جمعیت علماء اسلام فی, پاکستان ملي عوامي ګوند, بلوچستان نېشنل ګوند, قومی وطن گوند, قومی پارٹی بزنجو, جمعیت علماء پاکستان او جمعیت اہل حدیث یا تحریک چلوی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا بیا په جواب کې ویل کیږي چې دا ټول ګوندونه د خپل مشرانو کرپشن پټولو یا آزاده لار غوښتلو لپاره دا تحریک چلوي چې د خلکو ملاتړ ورته نه دی حاصل. د پاکستان پوځ ویان هم وار په وار د ټاکنو په اړه په دوی نیوکو جواب کې ویلي چې دوی حکومت جوړولو او ټاکلو لار کې هیڅ کردار نه لري او دوی د مختلف ګوندونو سیاست ته په زوره نه راخکل شي. ذوالفقار بټنه, وایس اف امریکا, ڈیوا, کراچی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت وفاق کې د حکومت 3 کاله پوره شوې دي او خیبر پښتونخوا کې تقریبا 8 کاله پوره کېدو باندې دي. راځي چې نور حال یې د سادیه قاسم شاد څخه په دغه ریپورت کې واورو.
که په منشد باندې خبر وکم نو ټیک ته چې فیګرز خو سنور څخه جر پاکستان مخ په ترقی روان دي, خو که مونږ ورال دی ته ګورو چې هغه آی وی جی آی ایم ایف نو به قرضه نه عالم نو هغه سې قرضې په مونږ باندې مغه سې بوج کېږي لګیا دی. نو نوکرو خبره کړې وه نو ټیک ته چې څه خو قدرتي افاتو د وجې لکه د کرونا د وجې د دغه دومره افیکټډ شو, د سجنو سره دومره ګران شو چې عوام کس ته سروایول ډېر زیات ګران دی. که د بجلی خبرو کو نو ټیک ته عمران خان اوس ټیک ته ډیمون هم جوړ کړو, دا یو پلس پوائنٹ دی لګیا دی. سیکیورٹی چې کم زموږ تھریڈز هغه ډیر زیات کم شو, لکه الحمدللہ هغه دھماکې نه کیږي, هغه دغه نه کیږي, خو یو عام کس ته جون ته رول ډیر زیات ګران شو. صحت باره کې کوم خبرو کو نو ټیک ته مطلب اسپتالونو دغه کې صرف دغه د کرونا پیشنٹ دی, یو عام کس ته په صحت کارڈ باندې جدي کوم فیسلٹی اور کولم ډیر لمیٹیڈ ده, دوایانې ډیر زیات ګرانې شوې, 200% پکې انکریزمنٹ رالو. نو زما په خیال کو ورال خبرې نو لکه خلکو ته ډیر زیات تکلیف ملو. ما تاسو ته ورال سیزونو کې کاغه د خوراک سره سیزونو دي, کاغه بجلی ده, کاغه پیټرول دي, کئی ونغه گاڑی دي, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کې دومره انکریز راغلی دی چې عام سړی د سوچ نه غډیر لره خبره ده.
بنیادی طور پر پی ٹی آئی چې کومې وعدې کړې وي د خپلو وعدو مطابق چې کوم دی د هغې برعکس اویتلی دي. کما خبرې بچدوی کولې چې به یې مهنګایی دا نن وګوره نن چې کم دی غوړي چې کم دی 510 روپۍ کیلو ډالډه غوړي دي دغه شان چینی واخلا دغه شان چې کم دی وړو واخلا د ژوند چې څومره ضرورت دي او د روزمره ضرورت دي نو هغه یو په سلور باندې دغه قیمت ډبل شو یو په سلور دغه قیمت او غریب ډیر مشکلات او ډیر تکلیفات او ډیر مصیبتونه ته مخامخ دي روزګار هم ختميږي هغه پراته زر چې کم داوید بیو کولې هغه هم ټول دروغ ثابتيږي د ډالر قیمت او چتيږي د روپۍ قیمت کته کیږي او د بجلی قیمت او چتيږي د ورسره چکم دی د ګرانه یو څو طریقو باندې چکم دی د ګرانه اغلی هر روان دی ورسره د بجلی په شکل کې هم دی د پېټرولو په شکل کې هم دی زموږ چکم روزګار دی هغه اسید هغه هم ختميږي او دغه شند ګرانه چکم دی هر طرف په چکم دی د غریب طرف روان دی نن کته وګوري په هر چوک باندې خاص کر ته وګوري نو غریب او سوالګری چکم دی هغه شر ډیره شوی دی نو دا چکم دی عمران خان د حکومت برکات دی
او دا درې کال حکومت چکم تیر شونه پدې کې خو مونږ ته اس ریلیف نه د ملو شوی سه دغه پکې نشته لکه یو په ډبل باندار سه ملاویږي ګرانی ده او لکه حکومت دانه چې حکومت بد حکومت ته لکه غریب سړی ته پکې سہولت بالکل نشته هغه چې کوم وعده کړی دی پاغه کې یو وعده نه پورا کړ چې کوم کورونه یاد کړو چې 50 لک کورونه ورکوم یا به دومره نوکری ورکوم نه پاغه کې چاته سم نه دی ملو شوی غریب سړی پکې ډېر زیات پخکته باندې لاړ او ټیم پکې دی یو غریب هم نتیریږي هر چا سره چودريږي ندار یو سړی فریادي هر سړی په خله دا فریادي چې ګرانی ده ګرانی ده او ګرانی روز تر روز زیاتیږي او کمیږي نه
دلته کومه خبره کوي چې په دې صبح کې زموږ د بجلی رویلټی چې دا غسم روا هغه باندې خبره نه کیږي زموږ د ان اف سی خبره کومه کوي کومه اور اول خبره کوي زموږ د صبح چې کوم حکومت ته دومره کمزور دی چې خپل خبره چې دی وفاق کې نشي کولې دوی خبره دا ده چې په دې حکومت کې دا ویلو چې موږ به 1 کروڑ نو کړي او 500 لک کورونه اوس تاسو ګورئ چې شته کوم نوکرې وي د شته نوکرونو ځوانان لګیا دي بیروزګار کوي ما په خیال چې ډیر زیات ناکام شو او کدی اوس په دې دوو کالو کې دا سوچونو کې دا مونږ کم وخت ضایع کو او په دې دوو کالو کې دې سولو کوم خیال دا کوم چې دی او بیا په خاصه توګه پښتونخوا عوام چې دا وکلم دی معاف نه کی بیسیکلی زه خو بس فرست جو ایم چې زبر پروینشل کارکردګی را واخلم زبر ویم چې 7 years 8 years ته ګورم 5 years کو زمو داسې هیومن ډیولپمنٹ باندې انویسټمنٹ نه کړي نو صبح تاریخ باندې بدل شوی صبح کې به دوباره یو پارٹی چې زمو د صبح تاریخ کله دا چینج شوی نه دوباره راغلی نه دی هغه مین وجه هم دا و چې موږ هیومن ڈیولپمنٹ کے انویسٹمنٹ کرے ایجوکیشنل ریفارمز اینڈ ہیلتھ ریفارمز صحت کارڈ کی سونامی حوالے سے ہم خبر کی کلائمیٹ چینج حوالے سے احساس پروگرام پینڈیمک کی سمرا زبردست طریقے سے ہر سا ہینڈل کر
تو یہ اڑخت لگیا رے معاشی استحصال کی بل اڑخت پما مانے دا احسان کی چیئر تھا تو گرانی ختم ہوم حیث قسم گرانی نر ختم شوئے کمپلیٹ چکم دے لگیا دا گرانی زیادتی گی غریب سڑے چکم دے آ گئے تباہ و برباد کو چکم مڈل کلاس و آ گئے تباہ و برباد کو چکم دا روزگار والا خلق آ گئے کر کر حس قسم دا سے اقدام دی نہ کرے چاہے منگ دا او چیرا دی عوام تر ریلیف ہو گو د چکوم سر کم وعدے کھڑے ہوئے یو وعدہ دے سر تمن رسولہ کدے وہ چیرا لگا مطلب داری ماں نوکری یو سڑے دے تو پیٹھائی پدور کے دا وہ چیرا دی تو ماں نوکری اور کر گورا ڈاکٹران فارغی گی انجینئران فارغی گی لا کم لغسی دی طالب علمان اغا فارغی گی ترو سا پوری کم دین اٹھو خلق بے روزگار جی
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ولیدله او اوریدله په دې خبرونه کې مو ساسره د پاکستان افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه د روسي ریپورتونه او تازه حال شامل کو تاسو د ملتیا څخه هم مننه کو چې په دې خبرونه کې را سره مل شوي ک تاسو غواړئ چې د جی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په خپل خور کې وګورئ نو تاسو کولی شئ چې یو ټل 770B103 چینل باندې هم دغه خبرونه وګوري او هلته را سره کولی شئ چې مال وسی زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید تاسو ښه خلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ د الله په امان.